سعادت دی د کابل خارې ستین کې یاسو رښتیا هم چې نه کاروبار شته نه موږ لورونو ته خویندو ته مکتبونه شته دي ټول وسات نه وشته روزګار هم نشته خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې اوسېږو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو لدې سره د خبری برخه پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې همداراز ویلي دي چې په تخار ولایت کې هم لږ تر لږه 40 کسان د دې سیلونو له کبله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری میګا پر اکس باندې ولیکل چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولې دي. هغه زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو د ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیمي بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي. ښاغلي بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او د سمدستي مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د اوکران په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې نن سلګونه کسان وروسته له هغه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول چې روسیې توغندوی حمله وکړې او د اوکراین پوځ د هیواد په ډیرو برخو کې د هوایي حملو خبرداری ورکړ. رسنیو د خارکیف د والي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي پر لسګونه ښارونو د روسیې د توپچي او نورو وسلو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وشل شوي دي. چارواکو همداراز خوندي سیمو ته د 1500 کسانو د ایستلو خبر ورکړی. د اوکراین د پاولز سر درستیس نن سهار د تیرو څلور شتو ساتونو پترڅ کې د هغو سلو سیمو یادونه وکړه چې جګړه پکې شوې دي. پرون روسي ځواکونو هڅه وکړه چې په خارکیف کې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په دې سیمه کې نوې جبهه پرانیزي، خو کیف وویل اوکراینی ځواکونو د روسي هڅه شنډه کړې ده. او ارمنی چارواکي وایي چې د ارمنستان او آذربایجان مرکچیان له هم د سولې د دوارخيستړون د مقرراتو په اړه موافقه ته نه دی رسیدلی. د دې دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قزاقستان کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. دوه وزیرانو په الماتی ښار کې په دې اړه خبرې کولې چې د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سیالاندي د دوامدار سولې تړون لاسلیک کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي، خو دوی د خبرو پر دوام موافقه وکړه. په بیان کې د اختلاف وړ موضوعاتو یادونه نه ده شوې.
نړی خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه می ومني
درې کال کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شوی او کله ته کارونه بند شوی دي د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کوم جنې چې ذکرې کولې او مکتبونه ورته بند شوی دي هغه ټول پر رواني ناروغي باندې اخته دي
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري د ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
ممکن ډېر زیات نایلي شي او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی قدر منرکو کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنې څخه وروسته له زده کړو او کاره منه شوې دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړې کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره وخت ورسېدل له هغه لومړی څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منه کړې د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول خو حاکم نظام خپله پریکړه بدله نه کړه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وای هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دی دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړې دي اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه ترل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کوم نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول پر رواني ناروغۍ باندې اخته دي هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو حتی بعض د لاسي کورنۍ مشته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمه یې امید یې مغه خپل لور ته و چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او غلورې یو څه شي د کورنۍ د پاره نو هغه خلک ټول ډېر نا امید دي او د ژوند حالت په ډېر سخت حالت کې تیری خصوصا جون د اوسنی حکومت دغه ډېره خرابه پریکړه چې د جنو په مخ په مکتبونه بند وي د حکومت وخت رسیدلی په مخ اوره چې مکتبونه بند دي نن ورځې پورې په اړه یې هیڅ کوم اقدام نشته دی نه د نړۍ په خبر دی او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره و سو هغه امید هم بیرته د خاور سره خاور شي هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې هغه بیچارهګان روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کوي د هر پلار او د هر مور دغه تمه و چې لورې مکتب ووي درس ووي نو په دغه په خاطر چې کله به خو زده کړې وکول شي چې خپل د همغاره کومک وکنه چې د اوغونه تمه نشته ده
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمينه ډیره برابر وه لاندې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وته د زده کړې مرکزونه جوړ کړی وو د مورا پانتون رئیس په هنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون ښوونځی او پانتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټول کارکونکي هم میرمنې وي اوس هغه هم د ښځو پر مخ باندې
خزه د یو ټولنې د ملاتیر جوړوي کته سو د ملاتیر فرج یا منجمد کوي نو ټولنه مل حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د خزینه او غلمرنې تربیتی او تعلیمی منبع خزه دي ډیر کم امکان لري چې یو بے سواد مور د مفید اولاد لوي کوي که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نشي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کی د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ درو اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دی که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي، د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغه مخنیوی وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د خزو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خويندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست اغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګړو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډیری کورنیو خپل هغه د سرسړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډیری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولی. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې، هغه که مامورینې وې که د پانتون استادانې وې، په هر برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې، او ډیری کورنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نهول سوي، بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دغلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی، چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډیر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وی ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه و کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلی وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځان وژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش تر منځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درنیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده، و سنای حاکم نظام ل افغان میرمنونه د چشي قصد اخلي د چشي قدي اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید ذکر وکړي باید بهر وسی مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې وسی غته اجازه نشته دوی د چشي قصد ل افغان میرمنو افغان جنونه اخلي
متاسفانه شاید هم د دوی سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کارنه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو په بهترینو پوستونو کې کار کولو ډیپلوماتان وو هغوی به کلیاقت درلود یا بهنه درلودو دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې وکوم چې دوی لیاقت درلودو کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده یا یې پیسې نه درلودې یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي نن هم د همدغه مسله روانه ده د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونې خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح کې ووایو یو خیانت روان و
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسې څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي خپلې زده کړې ادامه ورکړي که څه هم تاسو پوهیږي په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي هغسې لوست او زده کړې نه کیږي خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه یې په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي مطالعه دې وکړي کتابونه دی ولولی او اوس که دوی لاسرسی ولري اقتصادي وضعیت ښه وي د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کیږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو والکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي هیڅ مشکل نشته دی خو ولیدل شول چې دا هسې خوش یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه
بله آغلی مایار اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري د دوی ستونزې نه ورته حل کوي د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي دوی کار ته نه پرېږدي خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو
دقیقا زموږ هیله دا ده شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پا پاکستان وګوري، ایران وګوري، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي، ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي، عربستان وګوري، نور داسې هیوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولې وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفاً دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
ارواپوه شمع کټوازی وایي په دې وروستیو کې چې کومې ښځې د خپلو رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه ورسره نیسي، دا حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان ښځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړه کوي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیا چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چې باندې چې دا به په یو چا بد اغیزه کوي او بد تاثیر ولري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرد ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې د نیز زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله د وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف بیرته راغلل بازار ته. ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو، نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته هم څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.